اتبه جشوی درنو عبردون کو اسلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی خبرونه که چی دا میر احمد ساپی پا تخنیکی امکاری ورندی کشی دا موضوع تاوری ناتو وی د کابل د هوایی دگر پا گرون دا مهم و تاسیساتو دا امیت دا خودی تابه پا اره لخپلو متحدانو سر کار کوی خود افغانستان د ملی امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي
په هلمند کې کروندګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي ځکه چې
تفکر ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټوله کړي د ګرده کال خواري ده
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره مهمه وبلله د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکېلو خواو له لورې خپلو کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو په رسولو کې مهم رول لوبولی دی پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یوه ونې بندوي په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کرونا او بعد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده سفارت ویلي چې په آنلاین بڼه به د ویزو د صادرولو چارې دوام ولري په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څانګې فعالیت سرلنن څخه دروي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه به خړوبوي او 1500 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي
د شاغلي خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پورا کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ښه تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هاوان مرمۍ ولګېدې او اور یې واخیست د تندر قل اردو د یوې خبر پاڼې پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېره هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانۍ له بشپړ سوځېدو وژغوري د دې پیښې له کبله د سر د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي خو ویل شوي چې پر دې ودانۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د هاوان ګولۍ ویشتل شوي دي طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودې لپاره د پام وړ خدمتونه کړي دي د بلخ امنیه قمندانی وایي د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیه قمندانۍ له ودانۍ ووځي د بلخ امنی قماندان جنرال داود ترخیل رسنوی تول چه زاری ولسوالی د طالبانو لاستلوی دلی خو د 209 شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو توبل ولسوالی بلی سیمتا لشتول شویده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوې او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالي له هغه ځایه د کوشندې او زارې ترمنځ د تشلیکن کلي ته لیږدول شوې ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې وسلوالو یې زارې ولسوالي نیولې او دښمن ته مرژوبلې اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناهغوښتون کې د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس ښار محکمې دغه افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل، خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه یې د نیول کېدو په مهال له 13 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د افغان پناهغوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنی سره د محاکمې فضا ډیر خرابه و او له ټولو اسنادو سره سره چې له مخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وی، محکمې له کوم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د افغانان چې لاسونه ولچک شوي وو په محاکمه کې ودرول شول او بیرته آتن ته نږدې د اولنا زندان ته واستول شول. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشریزې په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. دا له نږدې دو کلونو راهیسې چې کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټولیږي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږ اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکوي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزې کوربه دی وویل باید اجازه ورنه کړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامداره داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوو جلا بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یوه سیمه او ورپسې په یوه بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زموږ اخلا آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده، د جوزا درویشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د آزادی رادیو په روان خبرونه کې چې ز اسمت ساروانی د بیرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو د راپورونو لړۍ د ناتو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیلې څرګندونې کوي. ناټو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسئلې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسئلې به د ناټو د سبا د ورځې په سرمشیزه که هم خبر اوشی. نور تفصیل پر راپور کی
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درشل کې د تېرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یوه آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندې کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشریزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو، د ناټو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خو دا هغه څه دي چې ناټو یې ملاتړ کوي، او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناټو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغې هڅې کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو دا مسئله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ویلي وو چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به یو شمېر سرتیري په دې هیواد کې پرېږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماتانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
و مو ورېدل چې د ناټو چارواکي په دې غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپلو متحدانو سره خبرې کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او له بل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویندوی رحمت الله اندړ وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبې په ورځ رسنیو ته پاستولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناټو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم له نږدې څاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته یې د انتقال د ګډې قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناټو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیې د نظامي قومندان په حضور کې د دغه هوایي میدان د امنیتي خدمتونو ارزونه وکړه او وایي کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه یې زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیې دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي، یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې سي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو اونۍ یو بحث او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ په خپل اونیز بحث کې وکړې. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشت دي او دم ګړی هم د ځینو امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چي وي او د هر هیواد اړوند چي وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسؤلیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلي هیڅ څوک د هم په افغانستان کې د نظامی او امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په هلمند کې کاروانګر د غنمو او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیړه لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګېدلي او اور اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لکه ټنه غنم ترلاسه شي. نور حال له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلي. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسېدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نه سي.
دغه غنم جاړ دي، لوته ولاړ دي، ټپ ټپ ډېر دي. لو خلق کوشش کوي چې د خپل غلا راټول کړي د ګرد کال خواري ده چې شنه شي او مرمۍ پښتوم شلي درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندي د مرمۍ د لګېدو له امله په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او ځمکلورونکي وایي ارسبي چې ډېر تاوان ته غاړه کشیږدي خو پر ځمکه ولاړ غنم لو او راټول کړي. محمد شاه چې د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دی، غنم وچ دی، سوځي، ټکان دی، د ټکانو سپا ځای دی چې په نیمه ریبي لا ریبي وس دغه بیره ده کې وس په ولاکه وس موږ دغه وس دغه یو کور نه دی، دا یو کور موږ ولاکه په اعتبار چې موږ دغه وری بوزو خلاص ټکان چې موږ مجبور یو چې زو کوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداري رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لکه میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لکه میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو خو متاسفانه د موسمي جنګونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري تقریبا د 3-4 ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې ځمکې د جنګ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوي ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بنان موږ همیشه ژغ د سولې دی د اوربان دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې له امله ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور شوي چې لیلام کړي.
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ییز خبریال حافظ الله حق پرست وشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خواوې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پرست د جون په 9 د لوګر مرکز کولنګار په عرب خان کلا سیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوژل شو چې په خپل کاروندګ کې په کار بوختو. تر اوسه هیڅ دلیل د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبریالانو او د رسنیزو بنسټونو استازو د یوې ناستې په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ییز خبریال حافظ الله حق پرست وژل کېدل وخندل او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتنه وکړه چې یاده پېښه په جدیت سره وڅېړي. خبریالانو او د رسنیو استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پېښو زیاتوالي افغاني خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر مطیع الله سرور آزادۍ راډیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو. هغه په جګړه کې که اهداف د دوی که هر رنګ وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وای چې د حافظ الله حق پرز وشل کیدو د دې ولایت ټول خبریالان او درسنې کارکونکو غمجن کړي. نوموړی وای خبریالانو تل هڅه کړي چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنې کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی. وختنه مداده چې هغه په خپل سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. لکه اړخونه مې وختنه داده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نوراللا ستانکزي د غونډې پنځه مادهیي ځای اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست شهادت پیښه دی د جګړې ښکېل اړخونه په جدي او هر اړخیزه توګه وڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارلی شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکي اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست د کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست له ولسو کلونو راهیسې، یعنی د 2003 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خپرونو د وړاندې کوونکي په توګه کار کړی و، خو له تېرو خواو شپږو میاشتو راهیسې یې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي دي چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې له مخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکې مکرمې د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلی دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دېره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سټرایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. ده دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازینی ولسوالي چې لا هم ودانۍ نه لري مسؤلان او مامورین کنډوالې ته په ورته کرایې کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د شلتن ولسوالۍ د مسؤلانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه څاڅي او ډیری وختونه اسناد لمدي شي او هر شپه د کوټو راپرېوتو ویروي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ولسوالۍ کرایي خټینه ودانی د کونړ سپان سیند او د خوړ ترڅنګ موقعیت لري. کندوالې ته ورته ودانی چې هرې کوټې ته یې ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه راپرېوځي. له لرګیو او خټو جوړ لوګو وهلي او ځای ځای باران سوري کړي، چتونه یې د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړي دي. خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړي او رنګ یې ورته بدل کړي. څوک چې د خپل ستونزو د هواري او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي هغوی هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یادې ولسوالۍ له چوګام راغلی وایي
مونږ د دومره ستونزو سره مخ یو چې ولسوال صاحب هم راغواړي نو په مځکه ناستې وه، چوکۍ هم پکې نشته. هسې یو چوپال دی او هغه هم سب کې ناستې مونږ هم ناستې ونو، بارانونه پ کېږي او تاسو به کې دېم ناستې مونږ هم ناستې ونو. داسې راته ښکاري چې مونږ به د افغانستان نه ونو کوی، نو دې دېم زمونږ دې ولسوالۍ ته توجه وکړي.
د شولتن ولسوال او مامورین له مراجعینو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته په یوه کوټه کې نه مامورین کار کوي. دوی که له یوې خوا د بارانونو پر مهال خطر سره مخ دي، نو بل خوا د پاکستاني ځواکونو د توپونو ګولې هم څو ځله ولسوالۍ سره نږدې لګېدلې دي. دوی وایي داسې نه چې د توپ کومه ګولۍ په کوټه برابره شي، نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې له منځه ولاړ شي. د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجي عجب خان وایي
چې دا یو شخصي کور دی، موږ په کرایه باندې نیولی دی. نه مامورین په یو کوټه کې زموږ کار کوي، نه مامورین. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګېږي. دا نه مامورین سره څونه کار خلک دي، دا به ټول د مابین، ځکه دا بېلابېل هر یو کوټه کې ځان ځاله مامور ناست وی، نو کم ځای کې نقصان یو کس ته به دغه کېدی.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره یې ولایت مقام ته ډیر غوښتنلیکونه لیږلي، هغوی ورته هر ځل وایي چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی، خو لا یې د عملي کار درک نه لګیږي.
او بار بار غوښتنه کوو نه پوهېږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړېږي.
د شولتن اوسیدونکي ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیله من دي چې تر اوسه یې په یاده ولسوالۍ کې نه کوم ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې، نه کوم متر سړک قیر شوی، او نه هم د رغونې او بیا رغونې کوم بل کار شوی دی. د کونړ چارواکي وایي شولتن پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، او دا 15 کاله کېږي چې ولسوالۍ شوې ده. دوی هم په خپل وار د یادې ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
منګ مرکز ته د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابته مکاتب هم لیږلي دي، او هغوی هم په خپل پلان کې نیولي دي، او د ځمکې د تدارک لپاره هم بار بار هیات لاړه ده، او یو ساحه هم ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدواره یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده. له 2010 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو بریدونو لاندې ده، چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرې ایښې دي، چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي. افغان حکومت په ځلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچي بریدونه بند کړي، خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي، او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمېر سیمو ډزې کوي، چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. د دغو خبرو هدف دا دی چې واشنگټن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د خبرو شکل اړخونه دي له بیړي نه بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د 5 قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، او ملکچیانو د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښیي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلې، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویې ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دی اعلان کړي هغه معلومات نه دي ورکړي چې دا اداره ورته اړتیا لري.
د هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرچکې د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي جان آرنولد په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د زیاتېدو له کبله د کنسولګرۍ څنګه سر له نن څخه د یوې اونۍ لپاره بندوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول. افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتیوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اور یې واخیست. د یونان وی محکمې څلور افغان پناه غوښتونکي د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. او د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د خپلې سرمشیزي په لومړۍ ورځ ژمنه وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان انزوا ته ځي یا انزوا خوښوي.
دایمه دا خو هیڅ یوازې ناستې ما
انزوا یا تنهایی د ځوانانو په ژوند څه تاثیر کوي.
ګوشرشین معنا نیمړ یا ژوند یې مړ پورته وي.
او په دې خاطر چې ځوانان له انزوا راووځي څه باید وکړي.
د ویرې هیڅ فکر کم کړئ شي تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې.
داسې ځوانان ډېر دي چې خوښیږي یوازې ووسی، له چا سره ناسته ولاړه ونه کړي، ونه غږېږي، په یوه اتاق کې تنها ناست وي، مجلسونو او محفلونو ته نه ځي، ټولنیز روابط نه پالي، د زده کړو او کار کوم فرصتونه چې ورته پیدا کېږي په ډاډه زړه نه ورځي او فکر کوي چې د دوی لپاره تر ټولو ښه ژوند همدا تنهایی ده. د کابل اوسیدونکی محمد جواد وایي د خپل هم دا ستونزه لري چې یوازې توبې خوښیږي خو نه پوهیږي چې ولې داسې ده.
زما دا نه خوښیږي مثلا زه ډېر ملګري ولرم د هغه سره لاړ سم یا چکر ووایم یا مېلمانه یې کم کور ته راولم یا زه د هغه سره لاړ شم مې د هغو مېلمه سمه. دایمې دا خوښیږي یوازې ناست یم، کله مطالعه کوم ځان سره او کله موبایل کې او کله دا ټولې رسنۍ تعقیبوم. خو دا مې زیات نه خوښیږي مثلا زما ملګري راشي او سره کښېنه بنډار وکړم یا بل چېرته لاړ سم اوسم. خو په دې هم زه هم نه پوهېږم چې دا خاصیت ولې ما کې پیدا شوی داسې ولې دا ملګري مینه خوښ هی اوسره وسم یا بنډار تلاړ سم یا جو اوسره میلی وکم یا ملمانه کم یا اوسره ملمه سم اوسره کینم رفتامر سره کوم. دی باندې زه هم خپل نه پیغام زدا خاصیت په ما کې څنګه پیدا شوی دا د هل لارې تروس پره مانه پیدا کړي.
د خوانځي زده کوونکی عبدالبصیر وایي ځوانان ځکه هم انزوا ته ځي چې په ټولنه کې روابط په ښه ډول نه پالل کیږي او ځوانان مجبوریږي چې خپلو او د نورو تجربو ته په کتو سره له خلکو لری ووسی او په انزوا کې ژوند وکړي.
نن سبا داسې وخت ده چې سم ملګری نه پیدا کیږي هر سړی تر خپل مطلب پورې کار کوي، که ملګرتیا وي که همداسې ګرځي سره تر مطلب پورې سره ګرځي، ځکه خلک همدا غواړي چې له بد ملګري له مطلبي ملګري نه تنا اوسي. نن سبا دا خلکو باندې ټولو همدا تجربه سوې ده چې یو ملګرتیا کې لیغن یو مشکل او ته جوړ سوی ده، او تر مطلبه پورې هغه کې خلکو ته دا یو تجربه سوی ده، ځکه خلک دا غواړي چې تناوس واوسي او ټولنیز نه وي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان چې په ژوند کې له ستونزو سره مخ شي، یا له ستونزو سره مبارزه کوي او یا هم د تسلیمۍ لاره غوره کوي، دوی د دې په ځای چې ستونزې حل کړي انزوا ته ځي.
نو په دې صورت کې انسان چې دی هغه درې حالت غوره کوي. ځینې کسان داسې حالت غوره کوي چې هغوی په جنگ راځي. جنگ راځي معنا دا چې دی کومې پیښې سره مخامخ شوی دی، دی غواړي چې د هغه سره ور سره وجنګېږي. فرضاً یو کس دی، یو ورور یې پاتسو، مېرمن یې پاتسوله، یا داسې یو نږدې څوک یې د لاسه ورکوي، نو دی دغه ضربه نسو برداشت نه کړی سوه، نو بالاخره په جنګ باندې ورته راغی. نو څه کوي چې په لوی لاس باندې د ځان د خوشحاله کولو دپاره کوشش کوي، ځي بنډارو ته، ځي میلو ته، ځي. بل ډول کسان چې دی هغوی تسلیمیږي، دغه حالت چې کله ورباندې راسي بس همدې ته تسلیمیږي، لکه یو روبات، لکه یو بت داسې کېږي، هېڅ هم نه ویني، هېڅ هم نسي کولی. درېیم طبقه خلک چې دي هغه فرار خوښوي، د تیښتې لاره نیسي، غواړي چې د دغه حالت څخه وتښتېږي، غواړي چې دغه حالت څخه ووځي. نو بالاخره د خلکو څخه لرې کېږي. هر هغه څه چې د هغه غم اړوند چې مخکې موږ مثال ووایه د هغه سره تړلي، د هغه څخه لرې کېږي، د هغه څخه جدایي غوره کوي. نه غواړي هغه کسانو سره مخامخ شي، نه غواړي پر هغه لار باندې ولاړ شي. بالاخره دی انزوا غوره کوي، د خلکو څخه لرېوالی غوره کوي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي دی نه غواړي چې په انزوا کې ژوند وکړي، ځکه د نوموړي په باور یوازې ژوند کول سخت دي. که انسان له نورو سره راشه درشه ونه کړي، خپل زړه نورو ته تش نه کړي او له هغوی مرسته ونه غواړي، ژوند به ورته سخت او بې معنا شي.
زه خپل د کوچنیوال نه تر اوسه پورې ما هیڅ نه خوښېږي چې تناوس ما خوښېږي چې انډیوالانو سره، دوستانو سره ناسته ولاړ ولرمه، او په دې باندې د ژوند تجربې اخلي د کېناستو ناسته ولاړې سره. د ما خپله خوښېږي چې ناسته ولاړه خلکو سره وکړمه، او تنه مې نه خوښېږي لکه چې زه تنه پاتې شمه، د افسردګي او نور داسې مشکلات، دماغي مشکلات، یعنی سړی ته ډېر پیدا کېږي. زه کوشش کوم چې خلکو سره اوسمه، چې په جامعه کې دننه او جامع خلکو سره وګرځي، جامع نه خبره دتی تنهایی ما نه خوښېږي، او تنهایی خدای ته ښه ښکاري، د بنده سره ښه نه ښکاري. لکه تنه نه کېږي، هېڅ انسان نه شي کولی چې تنه پاتې شي او خپل ځوان مخ ته بوځي، لکه چې ډېر مشکلات سره مخ راځي، د یو چا سره غم شریک نه کې، خپل رازونه شریک نه کې انډیوال بلبل سره، ځوان بیا په دې طریقه مخ ته نه ځي او مشکله وي ډېره، مخ ته هم لاړ شي مشکله وي ډېره.
احمد شاه پاتون وایي ځوانان د دې پر ځای چې له ستونزو سره د مخ کېدو په وخت کې انزوا ته لاړ شي، ښه دا ده چې د ژوند ستونزې او نور واقعیتونه ومني او بیا یې د حل لپاره هڅې وکړي.
نو کوم کسان چې په دغسې یو حالت باندې اخته شوي دي، اوس هم مثلا د تیرو پیښو څخه په تجربو باندې دوی ګوشنشینۍ ته تللي دي، یا د خلکو څخه لرېوالی غوره کړی دي، یوازینۍ لارې همدا ده چې هغه فکرونه چې د ده ذهن ته ننوتلی دي او دی ځوروي، دی د هغه په اړه باندې واقعي فکر وکړي. فرضاً یو څوک دی، زوی یې وفات شوی دی، مېرمن یې وفات شوې ده، ورور یې شهید شوی دی، د دې فکر وکړي چې دا یو واقعیت دی او دا یوازې پر ما باندې نه دی، دا پر ټولو دنیا باندې راتلونکی دی، پر هر انسان باندې راتلونکی دی، او دا یو واقعي پېښه ده. دغه څه انسانان چې دلته مثلا ګرځي، ټول کاروبارونه کوي، ټول ښه ژوند لري، او ټول د آینده لپاره یو ښه فکر او پلان لري، هغوی خامخا یو نه یو څوک داسې ډېر محبوب او نږدې د لاسه ورکړی دی. نو ماته هم نه ښایي چې زه د هغو په خاطر باندې چې هغوی تللي دي، دې پر ځای چې دعا ورته وکړم، دې پر ځای چې مثلا د هغوی پاتې شونو سره مرسته وکړم، زه هم کوشش کوم چې ځان د هغوی په ډله کې حساب کړم. ګوشنشین مانا نیم مړ یا ژوندی مړ ورته وایي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان انزوا ته ځي، انزوا ته د تګ پایلې څه وي، او انزوا ته تللي ځوانان څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ضیاءالحق
استاد دا چې ځینې ځوانان انزوا ته ځي او غواړي له نورو له ټولنې لرې واوسي، عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لاملونه یې ځینې په پیل کې کورني تاوتریخوالي او کورني ژوند پورې ورګرځي. هغه ډولونه د چلند چې په کورنۍ کې رواج شوي دي، هغه که له ځانه سره تاوتریخوالی ولري، فشار ولري، محرومیت ایجادول ولري، د ټول همغه دورې پیلېږي. د ژوند کړکیچ یا د ټولنیزو اړیکو بحران یا کړکیچ بل علت او لامل دی. لپاره بدني معلولیتونه هم لامل کېدلی شي، او د ټولنیزو مهمو لاملونو بیکاري ده چې وګړی ورسره کولی شي یا ممکن ده چې د بې ارزښتۍ احساس وکړي، خپله له ځانه سره بې سرنوشتي یا د هغو ډول مسلطونو درلودل چې هغه ډیر بې درېغه، ترخه، وچ، ډیر سنګین او د وړلو او هوارولو وړ نه دي، یا برعکس هیڅ مسولیت نه درلودل د بې پروایۍ له لارې نه وګړي دې مشکل سره مخ کوي. د ځینو مهمو فرصتونو له لاسه ورکول، د چانسونو له لاسه ورکول، ګواښونو کې ژوند کول او څو ډوله ضررونه تجربه کول یا ضررونو توجه وګړي ته د ستونزو لامل کېدلی شي چې وګړي منځوي شي.
هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا هغه ځوانان چې انزوا ته ځي، د دې ژوند تاثیر په ځوانانو څه وي؟ یعنی پایلې څه کېدلی شي؟
ځینې پایلې دا دي چې وګړي د ټولنیز روغو اړیکو او ټولنیز سم چاپېریال بې برخې پاتې کېږي. ناسمو اړیکو کې یا د اړیکو په پلیکون کې واقع کېږي. دا نو ورسره ډېر نور آفتونه درلودلی شي. تر ټولو ډېر جدي دا ده چې وګړي د نورو د تایید یا د اطمینان د احساس پیدا کولو له مزایاو بې برخمن کېږي. له شروع کولو، پیلولو د کارونو ډارېږي، پای ته رسولو نه ډارېږي، له نورو سره ګډ کار نشي کولای، ټیمي کار نشي کولای، د سوشل ورک یا ټولنیز کار نشي کولای، د سره باید کار وشي او دا یې پاتې راځي پکې متاسفانه. دغه او د ته ورته ډېر نور لاملونه چې بیا په رواني لحاظ تاوتریخوالی دی، د محیط خرابولو بدلول دي، ناموافقه ژوند دی په لویه کې، او په جزئیاتو کې د نورو حیثیت، روابطو، اعتبار، ممکن کورنی وضعیت ته صدمه رسول دي. دا که ابتدایي حالت کې وي عادي یا نیمه عادي دی، اما که حد او جدي شي بیا نو په ناروغي بدلېدلی شي. په وګړو کې د خلکو تیښته، ځان ته ضرر رسولو استعداد لوړوي چې حتی تر ځان وژنې او ډېرو ناسمو تصمیمونو پرېکړو پورې هم ورسېدلی شي.
مننه استاده که په پای کې دا راته ووایه چې هغه ځوانان چې انزوا ته تللي یا فکر کوي چې دغسې یو څه د دوی په وجود کې شته دي چې غواړي له ټولنې، له کورنۍ، له ملګرو، له دوستانو لرې اوسي، هغوی څنګه له دغه وضعیت څخه ځان راایستلی شي؟
په پیل کې دا دي چې وګړي بیرته باید سالم او روغو اړیکو ته راوګرځي. هغه ټولنیزې اړیکې چې هغه له هر اړخه روغې دي او د وګړي په ګټه دي، د دې د راګرځولو لپاره هم ورسره ټولنیز کار ته اړتیا ده چې د دغه وګړو سره کار وشي، جرأت ورکړ شي، تایید کړی شي، د اطمینان احساس ورکړ شي او د ویرې حس پکې راکم کړی شي، تر څو ځینې کارونه پیل کړي په ټولنه کې. له وړو او آسانو کارونو پیلول زده کړي، د هغو ادامه ورکول زده کړي، تر څو مسؤلیت ولري، تر څو ټولنې سره په ارتباط کې واوسي، یو منظم مهالویش ولري، ښه دوستان، د کورنۍ غړي، تاییدونکي، مینه ورکول او د رضایت د احساس ایجادول کولی شي دا وګړي چې منځوي شوي دي بیرته یو څه نورمال حالت ته راوګرځوي. که دغه ډول یو چاپېریال موږ ولرو، موږ منځوي وګړي ډېر کم لرو، او که داسې یو چاپېریال ونه لرو چې هلته ټولنیزې اړیکې، مثلا ټولنیز تایید، ټولنیز کار، احساس د رضایت یا فرصتونو پکې کم وي، مینه پکې کم وي، طبعا موږ منځوي انسانان لرو.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریمیم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خبرداري ورکړه چې رواني اونۍ پوګدو کې به د کورونا درې مڅپه په دې هیواد کې خپل اوج ته ورسیږي. دا خبرداري داسې محل مطرح کیږي چې لوړاندې لازمې ګواښونه مطرح دي. د هیواد کې د اکسیجن او تر خواهی د واکسین کمی هغه دوه مشکلات دي چې لوړاندې ورسره خلک لاس وګریوان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر کارونه یې کړي سو درې مڅپه مهال کړي، اما خلک نیوکه کوي چې د عامې روغتیا وزارت هغه کارونه چې په لومړیو کې باید کړی وی اوس یې تر لاس لاندې لري. حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له وایاند ډاکټر میرویس علیزي سره پر همدغه موضوعاتو بحث او خبرې کولی زی صاحب خراغ لاس ازادۍ راډیو ته
ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مراکزو باندې ناروغانو لوړې دوباره هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو ورو د مثبت پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنی هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نیوه کوه چې هغه مهال چې لا درېیمه څپه نه وه پیل شوې باید داسې کړنې د عامې روغتیا وزارت کړی وی چې مهار یې رامنځته کړی وی.
یو مهم او اصلي مسایل چې د تخنیکي لحاظه که چېرته موږ تاسو ورته ځیر شو د عامې روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چمتووالی د درېیمې څپې لپاره لا د مخه نیولی و. هغه په دې معنا چې تاسو ولیدل په لومړۍ موج کې لومړۍ څپه کې موږ د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، په دویمه څپه مو ډېره ښه مدیریت کړه، یو خاموشه غوندې څپه وه. د درېیمې څپې لپاره موږ ټول هغه لازم تدابیر کوم یو چې د پلان مطابق و هغه چمتو شو او هغې باندې عملي کار روان شولو. دا چې تاسو معلومه شته چې کرونا میوټیشن د ویروس تغیر شکل کوي او بار بار نوي نوي څپې یو بل یو څپه چې ختمه شي بله څپه رامنځته کېږي. د همدې عمله د مثبتو پیښو زیاتوالی زموږ په ګاونډي هیوادونو کې مستقیم تاثیر لري. زموږ په هیواد باندې ټول هغه لازم تدابیر د درېیمې څپې د مار کولو لپاره د عامې روغتیا وزارت د پخوانه د پلان مطابق څه کړي وو په هماغه پلان باندې موږ روان
یو. ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په هند کې د کورونا او جو ولې تاسې په عمومي پروازونو باندې یا په الوتنو باندې بندیز ونه لګوې یو غوښتنه او اړتیا وه، یوه نیوه کړه ده که موږ د درېیمې څپې لپاره وړتیا درلودل او همدارنګه تدابیر مو لیدلي ولې د اکسیجن له یو کمی سره په ټول هیواد کې مخامخ یو؟ تر خوای د مدیریت یو مهمه مسله خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کول دي چې هغه په خصوصي سکتور باندې هم اغېز کوي، ولې داسې ونه شول؟
لومړی رب شو هوایی لارو بندیدو په اساس باندې به درنه واچو. هغه دا چې تاسو ولیدل موږ د هند هیواد سره نه یوازې د هند هیواد بلکې د هغې هیوادونه او اکثریت هیوادونو څخه چې کوم افغانستان ته کوم کسان چې انتقالیږي په بنینی سفرونو کې، یعنی عموماً په هوایي لارو نه چې کوم کسان افغانستان ته انتقالیږي د هوانوردۍ محترمې ادارې سره په ګډه ځینې قواعدات وضع کړی چې د هر څوک کوم مسافرین چې انتقالیږي د هغوی د پی سي آر ټیسټ باید د کورونا لپاره منفي وي. دا یو اصل دی چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثریت هیوادونو د نړۍ کې همدا یو معیار ټاکل شوی دی چې موږ هم د هغه معیار مطابق خپل کړنه ترسره کړې ده. بل راغلو د اکسیجن په برخه کې، تاسو معلومه شته چې د اکسیجن د پنځلسو دستګاو مسؤلیت چې د یونیسف محترمې ادارې پر غاړه اخیستی و متاسفانه دوی باید تیر کال د هود په میاشت کې دغه دستګاوې هیواد ته راانتقال کړې وې او هغه یې نصب کړې وې، مګر هغه څه ونه شو سره د څومره فشارونو چې موږ په دوی باندې راوړو. خو بیا هم تیر دوه ورځې وړاندې دغه دستګاوې افغانستان ته راانتقال شوې، لس دستګاوې چې پلس ولایتو کې به دغه مشکل حل شي. تر څنګ د عامې روغتیا وزارت د اکسیجن د تولید دستګاو برخه کې نه یوازې په داخل کې بلکې په بینني سطح خپلې هڅې او هلې ځلې روانې کړې دي. تاسو ولیدل چې موږ د جنار روختون کې د اکسیجن دزګا الته فعال کړه او خوشبختانه چې جنار روختون وس په خپل د اکسیجن د تولید له لحاظه په کافي اندازه ظرفیت الته موجود دی. بل راغلو دی افغان جاپان روختون کې به تاسو دې شهیدانو سیږي چې په دوه درې ورځې کې به الته کومه دزګا چې ډېره غټه دزګا و د اکسیجن د تولید لپاره هغه هم نصبه شوه او یو څه تخنیکي کارونه پاتې هغه په بشپړېدو سره به الته هم تر ډېره حده پورې زموږ د دغه برخې مشکل حل شي. دا اوس لپاره زموږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن موجود دی، مګر دا باید له هیره ونه باسو چې که چېرته ناروغان ډېر شي موږ د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره کېدای شي مخ شو، خو بیا هم موږ هڅې شروع کړي چې داسې یو مشکل سره مخ نه شو.
د عامې روغتیا وزارت یوه دنده دا وه چې دا ګواښ یې د حکومتي سکتور مشرانو ته د سیسم تشریح کړی وای. رئیس جمهور تر دوه ورځو وړاندې وویل چې عمومي قرنطین نه وضع کېږي، اما وروسته له دې چې وضعیت ګواښونکي حالت ته ولاړ شو عمومي قرنطین نږدې د وضع کېدو په حال کې دی. ښوونځی وتړل شو، له عمومي حمامونه تړل کېږي، د ودونو سالونونه تړل کېږي، تقریبا عمومي قرنطین دی. دغه ګام ولې په لومړیو کې نه اخیستل کېده؟ نیوکه هم همدارده چې موږ هغه ګام چې باید لومړی واخلو وروسته یې اخلو.
کته سو د جلالت ما به جمهور رئیس هغه وینات زیر شي الته د سیول شي عمومي قرنطین نه هدف ده چې موږ ټول برخه په یو دم په ټاپه سره نشو درولې چې مرزونه ټول تړو ټول د دولتي نه هدونه یا انجوګان رخصت کو او یا هم مطلق په خار او بازار کې څوک نه ګرځي، نو دا په دې مبنا باغه سره دول سره عمومي قرنطین نه هدف هغه ده. هغه صرف دی هغه هدف عمومي قرنطین دی، هغه هدف هغه دا ځینې محدودیتونه چې په ځینو برخو کې وضع شوي دا په عمومي ډول سره په شپاړس ولایتو کې مخکې وضع شو، اوس په څلور دېرش ولایتو کې وضع شوی چې دا په عمومي قرنطین کې نه راځي. دا ځانګړي محدودیتونه دي چې د عام روغتیا وزارت
پوښتنه هم دغه ده. ډاکټر صاحب چې فکر کوئ دغه ډول قرنطین په اصطلاح باندې دا سپه مهارولی شي؟
سل پر سلو کې د عام روغتیا وزارت اسیب پذیره برخې په نښه کړي دي او د شواهدو او د حقایقو پر بنیاد باندې د اړوند اداراتو سره په ګډه چې کومې ادارې پورې هغه برخې مربوطه ده د هغې سره په ګډه دغه محدودیت وضع شوی دی. که چېرته موږ ته اصلي او تعلیمي نهادونه وګورو، تقریبا د صفر نه تر نه ویشتو کلو په عمر باندې کسان د دوه دېرش فیصد څخه ډېر وګړي هغه کسان دي چې په دغه کرونا ناروغۍ باندې اخته شوي. نو بنا موږ وشو کولی په لومړي شپاړس ولایتو کې چې دغه محدودیت وضع کړو د شپږو نه تر اووه میلیونه پورې وګړي د کرونا د ناروغۍ چانس پکې کم کړو.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي مسله وړاندې تاسو یاده کړه چې کافي عامه تبلیغات ترسره کړي دي. زموږ د ټولنې د سواد قشر له 50% راپخته حالات کې لا هم او دلته تر ډیره پوری بریالۍ مبارزه په هغه ویډیوي کلیپونو پورې محدوده ده چې خطر خلکو ته تشریح کړي، اما بدبختانه د عامې روغتیا وزارت خپل د عامه پوهاوي برخه په بیل بورډونو باندې او یا هم په صوتي او یا لنډو پیغامونو باندې چې یوازې د مسؤلانو غږونه دي خپرېږي. فکر نه کوئ که دې برخې ته پام شوی وای د ګواښ کچه به صحیح تشریح شوې وه؟ نه، دا چې یوازې موږ په لنډو لیکلو پیغامونو خلکو ته دا ګواښ تشریح کړو.
مهمه مسله چې زه غواړم دلته یادونه وکړم، د درېیم نهاد له خوا نه یو سروې ترسره شوی وه چې دا سروې د عامې روغتیا وزارت نه وه ترسره کړې. زموږ اوسسو د هېواد 99% وګړي د عامه پوهاوي چې کوم یو د عامې روغتیا وزارت له خوا نه او د محترمو رسنیو له خوا نه ورکول شوی دی، 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې اغېزمنې لارې چارې دي چې هغوی په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په کرونا اخته نه شي. یعنې دغه فیصدي ده چې دا یو تحقیق دی، څېړنه دې ترسره شوې، زموږ د ټولنې 99% په دې مسله باندې پوهېږي. که چېرته تاسو اوس هم پوهورئ، حتی یو څلور کلن ماشوم که چېرته تاسو هغه څخه وپوښتئ، نو هغه به هم تاسو دا ووایي چې کرونا جدي ونیسئ. یعنې د عامه پوهاوي کچه تر 99% پورې زموږ د وګړو په دغه برخه کې عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی. دا چې دوی په خپل ژوند کې نه عملي کوي، هغه یو بېل مشکل دی چې زموږ هېوادوال متاسفانه ذهنن داسې عیار شوي دي چې هېڅ ډېر هېڅ دغه برخې ته کوم خاص ارزښت نه ورکوي. بل راغلو، یوازې موږ په ټول افغانستان کې د درې زره څخه ډېر روغتیایي مراکز لرو او په زرګونو روغتیایي کارکوونکي رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو چې هغې ته هلته ورکار وي یا روغتیایي پوستې وي چې دغه روغتیایي کارکوونکي موږ په چاپي ډول سره هم په لیکنه په یو فلایر یا بروشور کې چې هم تصویر پکې موجود، هم لیکنه که یو څوک زده کړه ونه لري نو هغه لیکنې بڼې سره چې هغه تصویر هم وګوري پوهېږي چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید دوی څه وکړي. نو هغه په ټولو ولایتو کې، په څلور دېرش ولایتو کې، په ټولو روغتیایي مراکزو کې دا چاپي ډول سره زموږ دغه شیان ویشل شوي دي. او تاسو معلومه شته چې د کرونا په لومړۍ څپه کې، دویمه څپه کې د مختلفو راډیوګانو، نه یوازې په ملي ساعته کمې راډیوګانې چې دي، بلکې لوکل راډیوګانې چې حتی په ځینو ولایتو کې، ځینو ولسوالیو کې فعالیت رسې کوي، هغوی سره هم قراردادونه په دغه برخه کې شوي وو. نو بنا په دغه اساس باندې موږ وموندله چې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې پوه شوي دي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومه اړینې لارې چارې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي او په کرونا اخته نه شي.
وروستۍ پوښتنه اوس لږ تر لږه د دې لپاره چې په ورځني ډول باندې له 500 زیات کسان په همدغه متواتر ډول باندې مړه نه شي یا همدا شمېره پورته ولاړ نه شي، څه باید وشي؟ د ټولنې مسؤلیت، ساسي مسؤلیت او په ټوله کې د ګواښ تر راکمولو لپاره
مهم مسله همدا ده چې که چېرته هېوادوال د عامې روغتیا وزارت سره همکاري وکړي، همکاري په دې معنی چې د عامې روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، زه په یقین سره تاسو ته وایم چې د الله پاک په امر سره به موږ او تاسو ډېر ژر کوم تخمین چې موږ کړی کېدای شي تر لس یا دولس ورځو پورې یا نهایت تر دوه اونۍ پورې موږ د ګراف هغه لوړې څوکې پیک ته ورسېږو. که چېرته موږ سره هېوادوال همکاري وکړي نو تاسو په دې متيقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر پیک ته ورسېږو، ډېر ژر به بېرته له پیک څخه ښکته شو، یعنې د مثبتو پیښو کموالی به په ټولنه کې رامنځته شي. چې د هېوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره ضروري ده او د عامې روغتیا او مسؤلیت دا دی لکه څنګه چې موږ خپله ایماني او ویلاني او د وظیفه ترسره کړې ده، همدا رقم سره د خپل هېوادوالو په خدمت کې به په څلور ساعته ډول سره چې دا اوس تاسو ګورئ موږ روغتیایي مراکز فعال دي، زموږ روغتیایي کارکوونکي په هفتو هفتو کورونو ته نه ځي، موږ به تر آخري سرحده پورې د هېوادوالو په څنګ کې او د هغې په خدمت کې به ولاړ یو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر میرویس علیزی، ډېره مننه.
سلامت.
راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو. راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو. راز جنان جانا نشتا و خواب خپل پردی و گورو پکل و گرزو و وندا زازی و گورو پختان و کرد مشران او ظلمی و گورو رازا چی ساس کی شود حسن سمندر تلار شو چیوکڑو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سیلونا لخو لخو س پکتیا کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ ہر مار ور تلاشو شیو کرو سیل دمن دیر بیا بس بین غر تلاشو رزا جنانا جانان چی دخ پل وطن توخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن توخت نو کڑو حجرے جمعت کی با دہر یو تن توخت نو کڑو رستب ہر زخمی